السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه او همداراز د نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه، خبرونه او همداراز اونیس بحث خپریږي. خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله له 300 زیات کسان مړه او له زرو زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن دا خبر ورکړ. له دې مخکې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې آی او ایم ویلي و چې په دې ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر له 200 اوښتی دی. آی او ایم ویلي و چې دا مرګ ژوبله له پرونۍ سختو بارانونو وروسته د سیلونو د بایدو له کبله پیښه شوې. د آی او ایم د بیړنیو چارو د ادارې یو مسؤول محمد فهیم ساپی وویل چې یوازې په نوي بغلان کې تر سلو ډیر کسان سیلونو وژلي دي او شاوخوا 1500 کورونه یې یا نړولي او یا یې زیانمن کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن په دې اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسیدو په اړه خبرې وشوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، غور، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرستې وشي. د طالبانو حکومت له ملي او نړیوالو بنسټونو هم د سیل ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې. په عین حال کې یو شمېر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمېر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې وراړولي دي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک نه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو د له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیم د بدلون له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارد بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون له سببه راغلي دي. کاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او سمدستي مرستو د رسولو پر اهمیت ټینګار کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سبا د بغلان ولایت په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. په بیان کې د ورښت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرایلو پوز ته خبرداری ورکړی چې د غزې د ترانګې په رفا ښار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انتونیو ګوتریش پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې یوې خبري غونډې ته وویل په رفا کې وضعیت داسې دی لکه د پان پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایی بریدونه روان دي. ګوتریش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ ځمکني عملیات به د ستر بشري ناورین سبب شي او په داسې حال کې چې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي زموږ هڅې به اغېزمنې کړي. ګوتریش ټینګار وکړ چې له 1 میلیون ډیرو خلکو رفاه ته پناه وروړې ده چې نیمایي یې ماشومان دي. او د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوی سیمې روس پلوي چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د برید له کبله په روین کې ښار کې د تیلو یوه زیرمه لګېدلې چې 3 تنه یې وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د دې بیلتون پالي سیمې مشرې ناتالیا پاشچینکو او والي لیونت پاشچینک چې مسکو ټاکلي دي ویلي چې د جمعې د ورځې په وروستیو کې د دې برید له کبله پراخ اور لګېدلی. ازادي راډیو نشي کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې په لوهانسک کې د تیلو پر زیرمو د حملو راپور ورکول کیږي. پاشچینک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل په برید کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم نه استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرېږي. د افغانستان په شمال کې سیلابونه سلګونه کسان وژلي او سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي. په دې عربا یو تفصیلی راپور واوري.
د بل همسایه مې کوټې اوبه وړلې. د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان وروړ. یو هم جومات هلته کندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ.
په دې اړه چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو د یو کارپوه نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
د دې سیلابونو په اړه غبرګونونو ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې، نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو 1000 ورځې پوره شوې.
که څه هم په کور دننه جنگونه درېدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې په هغې کې وژل کېدل، لیکن ډېر مشکلات اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د سیلابونو موضوع ته، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300 اوښتی دی. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM ویلي چې یوازې په بغلان ولایت کې د دې سیلابونو له کبله له 200 زیات کسان مړه شوي دي. خو تازه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وویل چې د سیلاب د تلفاتو شمیر له 300 اوښتی دی. په بغلان ولایت کې د دې راغلي ناورین په اړه د شپې د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام د نور تفصیل لپاره را سره دی. اکرام صاحب، خبرونه ته خراغ لست، تازه جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له 1000 ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. WFP نن په یو بیان کې چې په ایکسپانه خبر کړي ویلي دي چې د غیر معمولي ورښتونو لامل په 200 کې دا تر ټولو سخت سیلابونه وو. دا خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې پرونی سخت ورښتونو او سیلابونو یوازې په بغلان ولایت کې له 200 ډیر کسان وژلي او له 1500 ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د IOM له قوله لیکلي دي چې د بغلان په بغلاني جدید ولسوالۍ کې یوازې له 100 ډیر کسان مړه شوي دي او 1500 کورونه لږ ویجاړ شوي دي. د بغلان ولایت یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې له بدو دي بدتر نه وي، خو لا هم کوچنی قیامت تجربه کوي. د پولی خمری د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی چې د کورنۍ څو غړي په دغه سیلابونو کې وژل شوي او نوم یې غلام حسین دی، ازادي راډیو ته وویل.
نمیده که من خودم حاضر رو شاهد بودم و یک خانم از برادرم است و یک خانم از بچه کاکایم است. وقتی که سیل از بالا حرکت میکنه در مطابق خانه و از یک سیاسر امرو یک دخترک و 5 تا 3 تا پسر به شهادت میرسانه. خساره مالی و جانی بسیار زیاد در ساحه کارکر نگه قرار دارد. از تخامت بالا یک دو طفل به شهادت رسانده و یک دو طفل دیرم از پایینم به شهادت رسانده.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکو موسی خان بیا وایي چې سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې. د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان وروړ. دا د مال شاوخوا ته دي. یو هم جومات هلته د خدای قندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ. دا د منګه ساحه کې دي او د خدای شارک په ساحه کې تقریبا 2500 روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلې لا ډېر.
د بغلان د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم د تیرې شپې او د تیرې ورځې سیلابونو سخت ځپلې ده.
خرابي در ولسوالۍ نهرین بسیار زیاد خرابي کردن و خانه های مردم تخریب کردن و مواشی مردم سیل بردن و یک تعداد مردم هم سیل بردن. طفلا را هم از خانه از دشت و سیل گیر کردن و د فلو پلوان و د یه بردن.
ټکل سے پیخو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د سیلابونو لامل د وخت زیانونو ورسته شمیرې لاندې شریکی کړي. خو په بغلان کې ځینو سیمایزو سرچینو یو شمېر رسنیو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې سیلابونو 150 کسان وژلي دي. د بغلان تر څنګ تخار هم تیر ورځ نا وخت د سختو سیلابونو شاهد و. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلینو له قوله لیکلي دي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 40 تنو خپل ژوند بایللی دی او لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه چې ده دا ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا باندې سیلابونو په چال، اشکمش، نمک آب او فرخار ولسوالیو کې زیات زیانونه اړولي دي. له هراته بیا راپورونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون درې تنه سیلابونو وژلي دي. په هرات کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ولایت په کشکې کوهنه ولسوالۍ کې سیلابونو زیات زیانونه اړولي دي. تکل صاحب د بدخشان نه بیا سیلابونو یو کس وژلی دی او څو نور کسان ټپیان شوي دي او د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا بل خیال کې ده چې په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهدان دي چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 تر 26 ملي متر پورې ورسیږي. بلې تکل شي
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبریالو چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د درنو سیلونو جزئیات راکول، په دې اړه د تلفاتو جزئیات راکړل. د شپه د بغلان ولایت د مرکز په لخومري ښار اوسیدونکو محمد نبی احمدی چې د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو هم دی په مستقیمه اړیکه سره دی او ولدنه تازه جزئیات پوښتو. احمدی صاحب ډیره زیاته مننه چې د خبرونې ته د ګډون بلنه مو منله. تاسو څه ولیدل په پرون راځئ چې دلته سیلابونه او بارانونه شروع شوي؟
بغلان ہوتا ہے یعنی مرکزی بغلان شہر جدید نوالتے واقعات سے دیر جانا لولا ہے تکل سے مخترم لہات زیاد جانا لولا خلق ہوتا ہے پیسی پکر کے منطقہ نارین ہوتا ہے یا لکھنوی دے بغلان شہر جلال ہوتا ہے بیادر سے اکری دی منطقہ دے بٹول ہے کسی اگر بیادر دن تم سیلا ہو رہا ہوا ان اگر کورنے میں دیر خراب پکر یعنی دیر خلق رک دی تاو سم تکل سے بگر خلق پلٹھنی کی درکہ دے گوری سے انسانان پیدا شتا جسدونا پټول کې شو ګورو ډېر خطرناک سیلاب او ډېر خطرناک د ما په یاد سره چې باران نه وسوي تاسو محترم پټول کې شو ګورو واقع ډېر ځان اړه ده.
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یې او شاوخوا ګوري د مرستې عملیات شروع شوي دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې د عملیات؟
بله صاحب یو کې دا د خارجي موټر راغله تقریبا وګوره چې دغه مسو والا یعنی زیاتره دا راغله نو په ټوله کې چې وګورو نو یو د چا خبره یو شخص بالا راغله تیار راغله ته کې راغله نه په ټوله کې دی کومه کوم راوړي نه چې عجب کومه به دا مسو اڅو کې نه راغله نو ته ما څو کې دې اکرم سار مې رسنی ته نظر شریک په ټوله کې به چې دغه ورکې به ټول لاس پکارتي نو واخه ته مې سره خلک راغلي او بل دغه منځ کو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د څه ورسید په ټول عمر کې دې کوشش کوي چې دې ولې کې پیدا کی را هغه چې له یز غوي په دغه خلک کار روان ده اته ته په وخت ته ولا څه دي خلک نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا ورته په ټول باندې سبا د چې وګورې یو فکر راي یو 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 ته دې ته وایي
احمدی صاحب یوازې د مرستو د مادي مرستو د رسولو خبره نه ده. له دغو خلکو سره چې سیلابونو کورونه ویجاړ کړي دي، د زخمیانو په راایستلو کې، د مړیو په راایستلو کې، د ټپیانو په علاج کې هم د سې د پام وړ مرستې تاسو وینئ؟
بله 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 صاحب زموږ ډیر راځي چې حکومت خپل ځان نه درغولای نو په ټوله کې نور مسونه موږ لکو تاته څه وایي چې حکومت خلاص کړي وو بیا هم خیر مسیر تقریبا دا باید زوګرا شتمن خلک چې دا باید څوک نو په ټوله کې چې ډېر خلک ورغلي موږ منځ ټوله ورغلي یل موږ ځکه خپل لاله په دې معنا چې ما ورته نه وځلار په دې ځوانانو مولي د لاله خلک جاتره یعنی د څه په ګرځي چې وسایل سره تللې یو هغه کیسه وا تکل څه چې موږ تاسو ته نو څه ویل چې خدای راځي یو څه معمولي کار خو رسېان چې دغه مټ کې ته ورچی وګوره
مننه. او یو ورسته پښتنه مخکې لدی چې خدای پامانی در سره وکړو احمدی صاحب، چې دغه سیلابونه تر ټولو نږدې یا تر ټولو لری سیل لتاسو ستاسو له کور نه څومره لری وو؟
تقریبا زور بغلان مرکزی کې سمند خپل خمرې یعنی ولسوالۍ د موږ بیا هغه وګورې چې خپل خمرې کې موږ ځان والو یعنی چې سپا او اسمان کې روان او تور مشکل ته ټول تر تور سپا کې یعنی تکل څه مختره و نو پاز یو کې لږې په پاز یو کې لږ زیاتو نو سلابونه موږ ته کې چې زړه زیات سلاب درا له کوم ته یعنی ونلو لمن نه ته یو کې لږې فاته وخت چې ورلې ګو خلک خراب کړو خپل خمرې فاته نو تکل څه کې کو تکل څه دې رحم نور وسه نور تکل څه وسه باران غوړي شي باران درا وسه
ډېر زیاته مننه احمدی صاحب. تاسو ځان سره پام کوئ یو خپل گاونډیانو ولري نږدې ملګرو او دوستانو ته خبر ورکړي کله چې خبرېږي چې دلته یو سیل را روان دی؟ که تاسو خبرېږي هغو خلکو ته چې نه خبرېږي هغه ته خبر ورکړي چې مخصوصا د کوزنیو سیمو خلک هغوی چې ډېر زیات په زیانګالو سیمو کې اوسېږي هغوی ته باید خبر ورکړي. دا یو اصول دی د مرستې د رسونې چې عام خلک کولای شي. هغو خو مثلا روغتونونه نه لري یا د مرستې لپاره پیسې نه لري، خو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهالو پلانونو ته اړتیا شته. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي طالبان د اقلیمي بدلونونو له کبله ناورینونو ته د رسیدنې په برخه کې د نفوس ټول ځواک په کار واچوي او پر ښځو او نجونو بندیزونه دې لرې کړي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بغلان په ګډون افغانستان کې وروستي سیلابونه چې ډیرای خلک یې وزلي د اقلیم له امله د ناورین پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا روښانه یادونه ده. د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا ده. د افغانستان د بشري او ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ لیکلي چې د اقلیم د بدلون له ناورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوس ځواک په کار واچوي او پر ښځو او نجونو د محدودیتونه لرې کړي. له تیرې وی اونۍ راهیسې په افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو دراوتلو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو او سیاسي جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو رسولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او د طالبانو مخالفې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندوی بنسټونو او سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ور ودانګي. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زر مرستې ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خپره کړې پکې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زره د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د راایستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. اسلامي امارات به د ټولو ممکنه امکاناتو په کارولو سره د خپل ولس په خدمت کې وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
په افغانستان کې د اوسنیو سیلابونو پر وړاندې غبرګونونو ته مو کتنه کوله. په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو، احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزی سره پوره مفصل خبرې کړې دي او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې له سیلاب ځپلي شخص سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید ترسره شي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې ده آیا پوهوښ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوښ دی نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدایانه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګیاګانې نور شیې نه تخرې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي ده ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې ده که چېرته دی ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دغه شی نه پیښېږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښو نه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازېنه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرام ملکزای چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو صحي مرستو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړو وروسته له هغه خپل کورونه پرې خودل چې جګړه سخته شوه او روسي ځواکونو ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن بللی دی. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پرې شدو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پرله پسې ډزو ته دوام ورکړ او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف ته والي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوي دي چې لږ تر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی رسیز دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډیرو سیمو کې جګړې روانې دي او د دې تر څنګ تیره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بیرته شاته تمبولی خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوي دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندویه ځواکونه استولي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانی شي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا شپږ سرحدي سیمې نیولې دي خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی.
facebook.com/azadiradio
نن د غوې 22مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې پوره شوې. تیر څه باندې 2.5 کاله د افغانستان د معاصر تاریخ یو بې ساری پیر دی. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د نجونو او ښځو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړل او داسې یو نظام یې رامنځته کړ چې په پریکړو کې له دوی پرته بل هیڅوک ښکیل نه دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر پوښتلی. ښاغلی همدرد، د مرکې په پیل کې د طالبانو زر ورځنۍ واکمنۍ لنډه ارزوي.
د طالبانو د بیا حاکمیت اټکل وړاندوی نه چانه شوی کولای، نه تیر جمهوریت کولای شولای، نه د منطقې ځینو هیوادونو، نه هم افغان ملت دا فکر کاوه چې ګواکې طالبان بسل پسل قدرت ته رسیږي. ټول دا فکر کاوه چې مشترک حکومت به جوړیږي، موخت حکومت به وي، ټاکنې به وي، طریقې وروسته به کېدل شي، واک 50-50 تقسیمیږي. لیکن داسې ونه شول. اوس چې درې کاله کېږي طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نو که څه هم په کور دننه هغه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې په غوږ کې وژل کېدل او ملک توایفي ختمه شوې ده، لیکن وبل طرف ته ډیر مشکلات، اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي، د خزو د کار او د تعلیم مسله چې د پخپل ځای باندې ده، همدارس د دوی د رسمیت مسله ده، په کور دننه د ټول شموله حکومت مسله ده، او همدارس د قوانینو نو د نشټون مسله ده. نو افغانستان اوس هم په یو بحراني حالت کې زما په نظر باندې چې دا یو وسم دی.
د طالبانو د تیرو څکم اندرې کلونو د واکمنۍ تقریبا ډیر فشار د خځو په کنټرول او اداره باندې و. البته نور کارونه هم شوي خو په حاشیه کې و، مګر د دوی ډیرای فرمانونه د خځو په اړه و. فکر کوي له دې وروسته به هم همدا پالیسی دوام وکړي.
د خزو د کار، د دوی د تعلیم په اړه باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته دي. کوم کسان چې د کابل په کابینه کې دي، ډیری هغه کسان دي چې هغوی د منطقې هیوادونو یا د جهان ځینې هیوادونو لیدلي، او یو څه د خزو په اړه باندې او په مجموع کې د بشر د حقوقو په اړه باندې یو څه واضح دریز لري، لیکن هغه اصلي رهبری او هغه اصلي د پریکړو مرجی چې دغه په قندهار کې یو خاصه کړی ده، په ځانګړې توګه مربوط دی او شخص پورې ده، نو دغه د دې خزو پاړه باندې ډیر جدي ښکاریږي او کوم فرمانونه چې په تیرو درې کلونو کې صادر کړي دي دغوی حقونه او دغوی دغه ازادۍ چې تر ډېره حاله پورې سلب کړي دي. نو زه فکر نه کوم که دغه حالات یا دغه رهبری په راتلونکي کې هم دوام وکړي د ښځو په وضعیت کې به څه بهبود راشي.
په دغه ټولو تیرو زرو ورځو کې په ټوله کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي؟
په تیرو زرو ورځو کې د بشر د حقونو وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې د خرابۍ طرف ته روان دی. هر ورځ د نړۍ د مختلفو برخو نه د زورونو، د محدودیتونو، د بندیزونو